هم بود افغان سیب میربانی اوکی
مدنه خیر است شخص
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د محل په افغانستان کې 8 بجې سوی دی. وی بل پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک چارې رامین کاکړ مخ کې وړي. و باوري چې ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی سړین ته ټاکل سوی پلاوی خپل لومړنی موندنې اعلان کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي ډېر ژر به د محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې 1.5 سال طالبانو ته د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبلا وخت. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی له دندې لرې کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي ډېر ژر به د محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي رسنیو ته په استول سوي پیغام کې که څه هم د دغه هوکړې نیټه نه ده مشخصه کړې، خو ویلي دي چې په لویو سیاسي مسایلو جوړجاړی سوی
به خاطر حل چالشهای سیاسي موجود.
هغه وایي د اوسنیو سیاسي لانجو د حل لپاره افغان حکومت ډېرې هڅې کړې. موږ په دې برخه کې پرمختګونه هم لرو. ټاکل سوي سیاسي هوکړه ډېر ژر لاسلیک سي. پلوی سیاسی مسائل و تفاهم سوی
بزرگ سیاسی تفاهم صورت گرفته.
بلوری تا پرون ده عبدالله ده تیم پلویانو اول چه ممکن ده همده اونی ترپایا لعرق سر سیاسی تردون لاسلیک سی. ده خاغلی عبدالله تیم ویلی حکر ترده را پوا که ده دوی ده سیاسی مشارکات پاره ده، خو عرق تر اوسا ده شونی حکر جزیات ندی اشاره کرده. د لوګر سیمه چارواکي وایي طالبانو د عیناکو مسکان ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې 8 افغان سرتیري یې وژلي او 5 نور یې ټپیان کړي. د لوګر د والي ویان دیدار احمد لونګ پرون ازادي راډیو ته وویل کله چې کومکي سرتیري سیمې ته نږدې شول د هغوی موټر هم پر ماین ور برابر سوی.
تیره شپه طالب وسلوالو محمد اغې ولسوالۍ ته اړوند د عینکو لرغونې سیمې پر یو شمېر امنیتي پوستو برید کړی چې د دغه برید پر مهال 8 تنه سرتیري شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان.
د لوګر د مس عینکان پر پوستو برید دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم وسلوالو طالبانو په دې پوستو بریدونه کړي او ګڼه مرګ ژوبلې اړولې. د افغانستان په جنوب ختیځ کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې 1.5 سال طالبانو ته د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبلا وخت. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو د مطبوعاتو مسؤل ایمل مهمان رسنیو ته ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات څخه یرغلیز حالات واوښتل.
تیرو 4 ساعتونو کې ویلي سو چې په پکتیا او پکتیکا کې 1.5 تنو وسلوالو ترهګرو ته مرګ ژوبلا وخت ده، چې د دې جملې څخه په پکتیا کې په احمد ابا، مچلغو، زرمت، ډنډ پټان، جان خیلو او زازیو کې 30 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 40 تنه نورې ټپیان شوي. په پکتیکا ولایت کې 40 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي.
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تېره اونۍ کابل او ننګرهار کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر اعلان وکړ چې ځواکونه یې یرغلیز حالات خپلوي. له دې سره طالبانو هم له خپل اړخه د جګړو د شدت ګواښ کړی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ. ویل کیږي چې لینک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په اړه یوه څېړنه کوله. ټرمپ د امریکا کانګرس ته په یوه لیک کې ویلي نور په سټیف لینک باور نسی کولای او د دیرشو ورځو په ترڅ کې هغه له دندې لرې کوي. دیموکراتان وایي د لینک لرې کول د مایک پامپیو په اړه د یوې څېړنې ترسره کولو ته غبرګون دی. دوی وایي دا څېړنه د هغه شک په اړه وه چې ویل کیږي پامپیو له واکه ناوړه ګټه اخیستې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دا کار یو ظالمانه اقدام دی او د دوی په خبره ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د ته وفادار د بهرنیو چارو وزیر له ځواب ورکولې څخه خوندي کړي. په جرمنی کې د دریم ځل لپاره سلګونه کسان راټول سول او د دولت لخوا د لګول سویو بندیزونو په وړاندې اعتراض وکړ. جرمنی دغه بندیزونه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. په جرمنی کې د کرونا وایرس له کبله د مړینې کچه د دغه هیواد د ګاونډیو په پرتله کمه ده او یوه اندازه محدودیتونه هم نرم سوي. له دې سره سره پرون شنبه پلازمینې برلین کې سلګونه کسانو مظاهره وکړه او د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه یې وکړه. نږدې زر پولیس ګمارل سوي وو چې مظاهره چیان وڅاري چې د ټولنیز واټن اصول مراد کړي. د جرمني په جنوبي ښار منشن کې هم لسګونه زره کسانو د مظاهرې هوډ کړی وو، خو د واټن د مراعاتولو لپاره یوازې زرو هغو ته د مظاهرې اجازه او ورکړل سوه. او د اوکراین د پارلمان مشر وایي له دغه هیواد سره د کریمیا ټاپووزمې بیرته یو ځای کولو یو ټاکنی او سخت بهیر دی. دیمیتری رازموکوف پرون د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره په خبرو کې وویل دا یو سخت او ټاکنی بهیر دی، خو په ورته وخت کې نسی کولای چې دا موضوع د خپل کار له محدودیت څخه بهر کړو. د رزمکوف خبره اوکراین د کریمیا د موضوع حل ته ژمن دی. مسکو په 2014 میلادي کال کې وروسته تر دې چې د تور سمندر ستراتیژیکي سیمې ونیولې، کریمیا ټاپووزمه له روسیې سره یو ځای کړه او په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې دیار لزره کسان وژلي. تر خبرونو پای خبرونه مول ازادي رادیو څخه خبرېدل تاسو کولی سي دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه کې چې ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم اول ولي وړاندې په خبرونه کې اوري شي. ایران کې له افغان کارګرو سره د شوی زور زیاتی څېړنې ته ټاکل سوی پلاوی خپل لومړنی موندنې اعلان کړې. د امریکا حکومت ویلي دی چې د جولای میاشتې تر 15مې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکموي. د دې سره به د جګړې پله کوم لوري ته کږه سي؟
دلته ښایي که چېرې جګړه شدت عمومي، نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار واچوي، دوی به د طالبانو باندې فشار واچوي.
د پهنتون استاد نجیب آزادو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل طالبان له داعش سره په همکارۍ ای تورنوي. د دې یو ساته پښتو خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګ او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه هم لرو. کتر پایر سره ملتیا وکړي دا یو شعر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی څېړنې ته ټاکل سوي پلاوی خپل لومړنۍ موندنې اعلان کړې. دغه پلټونکي پلاوی موندلې چې د افغانستان او ایران ګډې پولې ته نږدې د زور زیاتی وروستۍ پیښه کې 12 افغان کارګر وژل سوي او 18 یې لا درک دي. پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د خپلو څېړنو او روانو پلټنو جزئیات شریک کړل. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورته.
په ایران کې له افغان کارګرو سره د شوي تاوتریخوالي په لټون کې پلاوی وایي د پیښې اړوند ټول اسناد، شواهد، ویډیوګانې او انځورونه یې له تخنیکي، مسلکي او حقوقي پلوه ارزولي او ایراني چارواکو سره یې شریک کړي دي. دغه پلاوی پرون شنبه له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خپلې لومړنۍ موندنې شریک کړې. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې د پلاوی د مشر محمد حمید تهماسی په حواله راغلی د پیښه کې د شاملو شپږ څلوېښتو کارګرو له ډلې 12 تنه وژل شوي، 18 ورک دي او 18 تنه نور ژغورل شوي دي. د پیښې قربانیان ټول د هرات او فاریاب ولایت اوسیدونکي بلل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلی چې پلاوی لا هم په خپلو پلټنو بوخت دی او له ایراني چارواکو سره یې په دې اړه لیدکاته هم دوام لري. د پلاوی مشر ښاغلی تهماسی ویلي هر کله چې موندنې بشپړې شي بشپړ راپور به یې د ملي امنیت شورا له لارې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پلاوی د لومړني راپور له اورېدو وروسته ویلي حکومت به یې ایران ته د تګ راتګ شرایط لا اصولي او قانوني کړي او هیله یې ښودلې چې داسې پیښې به بیا نه تکرارېږي. د پلتون کې پلاوی او ارګ ترمنځ جوړه شوې ویډیوي غونډه کې د قربانیانو د کورنیو استازو هم برخه درلوده. د ارګ په خبر پاڼه کې د قربانیانو د کورنیو په حواله راغلی چې پیښه باید په بنسټیز ډول وڅېړل شي او عاملینو سره یې په نړیواله محکمه کې حساب کتاب وشي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ایران کې اوبو ته د هغو افغان کارګرو د اچولو راپورونه خپاره شول چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته اوښتي وو. کله چې پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه هرات ته ورسېدل او د ازادي راډیو په ګډون نورو رسنیو د قربانیانو له کورنیو سره خبرې وکړې، نو د پیښې په اړه د حکومت دریز تند شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دا زور زیاتی وحشیانه عمل وباله او د پیښې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ یې ورکړ. ارګ د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستو او دغه راز د ځمکو د ویش ژمنه هم وکړه چې د هرات د چارواکو په وینا د ځمکو قبالې یې کورنیو ته سپارلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا حکومت ویلي دی چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې تر 15مې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي. نور حال د فرشتې جلالزی پر راپور کې
د امریکا حکومت ویلي چې د جولای د میاشتې تر 15مې به د افغانستان دننه د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي او 15 لوی پوځي اډې به بندې کړي. تر راتلونکي پسرلي به ټول امریکایي او نور بهرني عسکر له افغانستانه وځي. لدې سره به لکه څنګه چې ټاکل سوی د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. خو آیا جګړه به پای ته ورسیږي؟ دې مسلې حتی د امریکا په کانګرس کې یو شمېر استازي اندېښمن کړي چې په افغانستان کې لا هم د سولې لپاره خبرې نه دي پیل شوي، خو د عسکرو د وتلو بهیر روان دی. د بېلګې په ډول په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند استازي لیس چینی چې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړي همدا ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور ولري تر څو د دې په وینا افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو او د هغوی د افغانو همکارانو لپاره پر داسې ځای بدل نشي چې له هغه ځایه بیا پر امریکا حملې وشي. لیس چینی اسوسییټډ پریس ته ویلي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وتل به جګړه ختمه نه کړي، بلکې تروریستانو ته به برای ور په برخه کړي. په واشنگتن کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم ورته اندېښنه څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست د لومړي دورې په انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې وه چې امریکایي عسکر به کور ته ستانه کړي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه، امریکایي چارواکو وویل چې د افغانستان د سولې پر لور یو ستر ګام واخیستل شو. خو ځینې سیاسي څېړونکي موافقې ته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د لارې په توګه ګوري، نه د سولې د تړون په توګه. په واشنگتن کې سیاسي څېړونکی بل روجو ازادي راډیو ته وایي چې د امریکا او طالبانو موافقه په افغانستان کې له سولې سره مرسته نشي کولای، سره له دې چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره به ارتباط پرې کوي. په واشنگتن کې له دیموکراسیو د دفاع د نړیوال مرکز دې څېړونکي ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان به تر هغو له جګړې لاس وانخلي چې اسلامي امارت بیا جوړ کړي.
There was nothing in there that stated the Taliban had to join in with an Afghan government or anything like that. All the only thing that it said was that it would conduct some type of negotiation.
بلکې دومره پکې راغلی چې له افغان حکومت سره به یو ډول مذاکره کوي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د مارچ په 10مه به د سولې لپاره د افغانانو خبرې پیل شي. خو د خبرو درک لا نه دی معلوم. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیزات د جمعې په ورځ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یونیټي پر ټاکلو بحث کیږي. خلیزات د جمعې په ورځ ویلي چې دا به ډیره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، خو هغه کومه ځانګړې نیټه نه ده یاده کړې. په موافقه کې دا هم ویل شوي چې طالبان به تشدد کموي. سره له دې چې طالبانو منلې وه چې تشدد به کموي، لا هم بریدونه او خونړۍ چاودنې دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حمله بندوي کومه خبره نه ده شوې. خو سوالو طالبانو په ګردیز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت واخیست چې د ګردیز د ملکي روغتون د ډاکترانو په وینا زیات شمېر ملکي خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي وو. په کابل کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې سره له دې چې د امریکا او طالبانو د موافقې لویه برخه د هغوی په ګټه ده، خو طالبانو یې حتی هغه وړه برخه چې د تشدد د کمیدو په اړه ده نه ده عملي کړې. نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار وهي کېدی باید په طالبانو باندې فشار وهي کړي ځکه طالبانو سره په قطر کې دوی توافق کړی دی او د هغه توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده که څه هم ټولې مادې نورې ټولې مادې طالبانو د امریکایانو په ګټه دي اما دا غوښتنه هم ځینې سوې ده چې دوی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي نو طالبانو کمښت نه دی راوستی طالبانو دخوا توافق مات شوی دی نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چغه طالبان باندې فشار راولي
د امریکا او طالبان د اصول په موافقه کې چې په دوحه کې لاسلیک شو د افغانستان حکومت نو شامل شوی نو آیا دا موافقه د جدي مذاکرو نتیجه وه کله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مناسبې پلمې برابرول وو په دې اړه په امریکا کې د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عامه اړیکو استاد سټیفن بایډل واشنگتن پوسټ ته ویلي چې دی ګمان کوي چې د سوال دوهمه برخه به سمه وي سټیفن بایډل په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د سلاکار په توګه کار کړی دی هغه ویلي موږ تقریبا د هیڅ په بدل کې ټول امتیازات ورکړل
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د بوسنیا په پلازمینه کې زرګونه کسانو پرون هغه د هغو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ چې د نازی جرمنیانو د کرویش یا پلویانو په ملاتړ جوړ سوي وو په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنیانو د ملاتړ مراسم هر کال د اتریش په بیلبور ښار کې هم جوړیږي خو سږ کال د کورونا وبا له ویرې دا مراسم لغو شول د بوسنیا هرزګوینا او کرویش یا کاتولیکو کلیساو بیا له بندیزونو سره سره دغه مراسم ولمانځل په دې اړه د اسدالله الدین راپور ته پام وکړئ
پرون د مې په شپاړسمه د بوسنیا په پلازمینه ساریوا ښار کې زرګونه کسانو د غلطه د ترسره شوو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ مذهبي مراسم په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د کروشایي پلویانو په ملاتړ او د دغه جګړې په پای کې د کمونیستي جنګیالیو لخوا د ملکیانو د وژنې په ویر جوړ شوي وو د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا د کاتولیک کلیسا و لخوا دغه مراسم د ساریوا ښار په لویه کلیسا کې داسې مهال ترسره شول چې دغه ښار کې د کرونا د خپرېدو له ویرې بندیز لګېدلی دا مذهبي مراسم هم محدود وو او یوازې شلو کسانو ته اجازه ورکول شوې وه چې ګډون پکې وکړي خو له دغه کلیسا بیا 300 متره لرې زرګونه کسانو د یادو مذهبي مراسمو په غبرګون کې اعتراض وکړ او سړکونه یې بند کړل هر کال په می میاشت کې په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنانو د ملاتړ یاد غونډې او مذهبي مراسم د اتریش په جنوبی ښار بیلبورګ کې جوړیږي خو سږ کال اتریش د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله دا مراسم لغو کړل د دې پر ځای د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا کاتولیکو کلیساوو د دې مراسمو لمانځلو ته مټې بډ وهلې د بوسنیا لوی مسیحی مشر یا کشیش او د دغو مراسمو تنظیمونکي وینکو پولیچ د دوی د مراسمو پر ضد شوی اعتراض رد کړی او ویلی دی چې دوی د قربانیانو روح ته دعا کوي په بوسنیا کې د امریکا سفارت د مراسمو له تنظیمونکو غوښتي چې له پخوانیو لفاظیو او په تاریخ له بیا نظر غوښتنې تیر شي په بوسنیا کې د اسرائیل سفارت بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی اسرائیل په کلکه دریږي او د هغو هڅو په اړه غږ اوچتوي چې په تاریخ د بیا نظر کولو په پلوۍ کیږي د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د کروشیا خپلواک دولت بوسنیا او د سربیا ځینې برخې وې دغه دولت د نازی جرمنانو ملاتړ له ځان سره درلود هغه مهال د استاشا په نوم انقلابي خوځښت سلګونه زره هغه سربیایان یهودیان او کروشیایان ووژل چې د نازی جرمني په خلاف وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنوي د دغې ادارې ویان جاوید فیصل تېر ورځ خبري اعلان ته وویل طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او دوی کله هم د یو بل پر ضد فعالیت نه دی کړی خو طالبان دا ادعا ردوي تفصیل له ناجی ساپۍ څخه اورو
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چیرې چې طالبان ناامنه کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او مستقیمن یې له حملو سره مرسته کړې ده. خغلی فیصل وایي طالبان او داعش مشترکاً فعالیت کوي او د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، خو له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسله والې ډلې ترسره کړي دي. خغلی خلیزاد خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سره یو ځای شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي، خو افغان حکومت وایي طالبانو د سولې هوکړې د نه عملي کولو او تاوتریخوالي په زیاتولو سره دغه پروسه ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره خونړۍ وه او په کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا کې په بېلابېلو بریدونو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له بلې خوا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین بیا له آزاد رادیو سره په خبرو کې داعش سره د طالبانو اړیکې رد کړې او ویل چې د داعش لوړپوړي مشران افغان حکومت نیولي او له هغو سره دي. د افغانستان د امنیت شورا ویان دغه شان وویل چې طالبانو هم تېره اونۍ په اکثر ولایتونو کې حملې ترسره کړي چې نږدې سل ملکیاري وژلي او له 200 زیاتې ټپیان کړي دي. افغان ځواکونه د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لسلیک وروسته په دفاعي حالت کې وو. طالبانو هم ویلي وو یوازې په هغو سیمو کې بریدونه کوي چې دوی ورته ګواښ متوجه وي، خو تېره اونۍ کله چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پرلپسې وسله وال بریدونه وشول، ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته ستنه شي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په کندهار کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر په پام کې نیول سوي. نورحال د صادق رښتینی په راپور کې
په کندهار ښار کې د هدفي وژنو او غلچکي بریدونو د مخنیوي لپاره پر هغو لارو د امنیتي ځواکونو څار ډیر وي چې ولسوالۍ له کندهار ښار سره نښلوي. له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستنه د کندهار ښار او ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره تر ټولو ښه او اسانه ترانسپورټي وسیله ده، خو داسې معلومیږي چې پولیس د غلچکي او هدفي وژنو په برخه کې د موټرو په پرتله پر هغو کسانو ډیر شک کوي چې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د روژې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه په کندهار ښار کې په افسد ډول د ورځې له یو څخه تر دوو پورې غلچکي بریدونه او هدفي وژنې ترسره سوي. د ترور په دغه پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس سرتیري په نښه کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او مدني فعالان د ترور یا هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې امنیتي ادارې له سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوی نسي کولی.
امنیت په کندهار کې ډېر خراب دی اوس. پلان ده ترورونه هم ډېر سوي چې خلک ګره داسې چار سړي ته وګوره څوک چې وایي یو غم ورته پېښ دی، نو سرګرداني ډېره ده. باید د حکومت څخه موږ دغه غټ خواهش دی چې په کندهار ښار کې امنیت ټینګ کړي. اوس ته چې کې رښتیا هم امنیت ډېر ښه خوندور و. موږ به دا ښار کې په ډاډه زړه ګرځېدلو. اوس ته باور وکړه چې موږ د کندهار ښار داسې د ماښام د لمانځه څخه وروسته موږ خپل له کوره څخه نه شو وتل، څه خاطر باندې چې امنیت خراب دی، امنیتي ستونزې دي.
حوزه خرابه شوې ده. وړم ورځ یوولس تروره سوي دي په کندهار، یعنی یوولس تروره ډېر دي. چې زما خپل په دې کې یو زما یو ډېر ټینګ ملګری مې دی، اوس اکثر مشکاره کوم. ما په فیسبوک کې یو پوسټ هم کړی، امیر مالی و کرامۃ اللہ خان د کلي اردو. نو وړم ورځ یې په شهادت رسولی دي، نو ډېره مې سخته خوا به باز. حکومت باید په دې کې جدي اقدامات وکړي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیه قمندانۍ چارواکي هم مني چې د روژې په میاشت کې د ترور پیښې زیاتې سوي. د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر پیښو عاملین نیول سوي او وژل سوي دي.
په کندهار کې چې کوم الچکې برید ترسره سوی دي، د هغه عاملین نیول سوي دي او وژل سوي دي. تاسو د تېر ماښام او د نن سهار شاهدان یاست چې تېر ماښام هم د کندهار په لسم حوزه کې دوه غلچکې بریدګرو لاسي بمونه د حوزې نظام کراول تور غورځولي ول، چې بیا د پولیسو په وخت سره اقدام وکړي او دواړه وویشتل، له منځه یې یووړل. او همدارنګه نن سهار په اول حوزه کې هم یو غلچکې بریدګر غوښتل چې یو سړی ترور کې پولیسو پر وخته مخه ونیول او غلچکې بریدګر زخمي سو، وتښتېدی او توپنچه د پولیس لاس ته ورغلل.
په کندهار کې په تیرو اتلس کلونو کې د ترور په پیښو کې په زرګونه قومي مشران، دولتي کارکوونکي، امنیتي او استخباراتي سرتیري وژل سوي. د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالیو ته د سړکونو د جوړولو کارونه پیل سوي. نور حال د رحله انوري پر راپور کې.
کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لری پرتی ولسوالی دي چې تر اوسه لا هم د سړک ته نشټوالي په وجه د مرکز پارون څخه جلا پرتی دي. خو اوس حکومتي مسولین وایي چې دواړو ختیځ ولسوالیو ته یې له مرکز پارون څخه د پپړوک له لارې د سړک غځولو کارونه پیل کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د نوي سړک جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ نخلون کې سړک چې موږ ورته پپړوک سړک وایو، په هغې باندې عملا کار شروع دی او د شوراګانو د طریق نه دغه پروژه مخ ته وړل کېږي. په دې سړک باندې مجموعا 200 میلیون افغانۍ لګښت راځي او دا به هم انشاءالله اوله برخه چې 26 کیلومتر دی دا به څه کال تکمیل شي انشاءالله. ولې 25 یا 26 کیلومتر نور ته ضرورت لرو چې د کامدیش برګ مټال عمومي لارې سره یو ځای شي.
د کامدیش او برګ مټال اوسیدونکي وایي اوس مهال د سړک د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره که څوک له یادو ولسوالیو مرکز پارون او یا هم له پارون کامدیش او برګ مټال ته ځي، لومړی به د کونړ په دوه درو کې اوږدې لارې وهي او بیا به خپلو سیمو ته داخلیږي. او که د پپړوک سړک جوړ شي نو ډېر مزل به لنډ او زر به خپل منزل ته رسیږي. دوتنه وای
محمد یحیی د نورستان اوسیدونکو، زه په خپل پپړو ته تلې ما درې ورځ درې شپې په لار کې کړې دي. دومره وګ دلار ده، موږ خوشاله یو چې شرقي نورستان مرکزی نورستان سره وسلیږي. دا داسې نزدیک دی چې بیخي کې سړی په دوه ساعتو کې موږ برګمټال ته او کمدیش ولسوالۍ ته رسېدلی شو.
که چېرته مرکز نورستان ته راځي پارون ته، د برګمټال نه کمدیش ته راځي، کمدیش نه بیا بریکوډ، بریکوډ نه بیا کونړ، کونړ نه بیا پیج درې، پیج نه بیا نورستان ته داخلي. تقریبا 200-300 کیلومتر نو کدا سرک جوړ شي نو ډیر سہولت به دوی ته برابر شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د خپل غریز موقعیت له امله په دریو لویو برخو ویشل شوی او د سرکونو د نشټوالي په وجه درې واړه برخې له یو بل جلا پرتې دي. خو اوس هڅې پیل شوي چې ختیځ او لویدیز نورستان د مرکزی نورستان سره د سرکونو په وسیله ونښلول شي.
د
لشکرګه شهر او دینو نور ورپاله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بچو په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.